نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. د ټولو نه مخکې مو د الله تعالی نه دعا ده چې په دې وخت څوک د الله تعالی کلام د زده کولو دپاره او د اورېدو دپاره د پوهېدو دپاره ناست دي، خپل ټول کارونه یې پریښي دي، نو الله تعالی دې د هغوی په وخت کې برکت پیدا کړي او الله تعالی دې په کورونو کې په کروڑونو باندې رحمتونه نازل کړي چې څوک واقعي دا کلاس سیریس اخلي او دې له اهمیت ورکوي، او الله تعالی دې د هغوی هم شوق پیدا کړي چې څوک په دې کې روسته دي، او هغوی ته دا خبره سو ډیره اهمه نه ښکاري چې دې له زیات وخت ورکول پکار دي چې د دې دپاره دوه درې غنټې کینو او یا په دې کې نور هم کوشش وکړو. الله تعالی دې هغوی له هم شوق پیدا کړي او د هغوی په زړونو کې دې هم د دې کلام محبت او د زده کولو جذبه پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. اوس مونږ شروع کوو خپل سبق د آیت نمبر 272 نه واخله د 281 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس نشتا علا پا کا تا هدا هدایت هم دهوی هم جمع ده ولكن او لیکن الله الله تعالی یهدی هدایت ورکوی من یشاء د چا لپاره چې هغه وغواړي. وما او سو تنفقو د دې روټ دی نون فا قاف د انفاق فی سبیل الله د پاره د استعمالیږي، یعنی د الله تعالی په لاره کې خرچ کول. تنفقو تای پاول سر کې ده، نو تاسو چې خرچ کوئ من خیرین د خیر نه، او د خیر لفظ دلته د مال د پاره استعمال شوی دی، هغه مال چې د هغې نه انسان خرچ کوي نو هغه هم د بنده د پاره خیر وي. بعضی خلک مال بد ګڼي. ها هغه مال بد دی چې هغه د انسان د الله تعالی نافرمانۍ طرف ته بوزي، لیکن هغه مال چې انسان یې د خپل ضرورت لپاره استعمالوي او د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي نو په هغې کې خیر دی. فلأنفسكم نستاسو د نفسونو د پاره دی. وما او نه تنفقون تاسو خرج کوئ الا مگر ابتغاء د تلاش کولو د پاره، د غختلو د پاره. وجه الله د الله تعالی مخ، د دې مطلب وی د الله تعالی رضا. وما او سوچی تنفقو تاسو خرج کوئ من خیرین د خیرنا د مالنا یوفا دا د وفانه دی پورا پورا به درکړی شي او دا مجهول دی. الا طرفتا کوم ستاسو و او انتم تاسو لا نه تظلمون په تاسو باندې ظلم وکړی شي. په مضارع باندې چې کله په اولاني لفظ باندې پیښ وي او په دویم لفظ باندې زور وي نو هغه مجهول وي، یعنی پاسیو ټینس وي بیا. او په پاسیو ټینس کې څه وي؟ د کار کولو واله پته نه لګي، لکه چې موږ وایو چې چای پوخ شوی دی نو د دې پته نه لګي چې چا پوخ کړی دی. په تاسو باندې ظلم وکړی شي، څوک به ظلم کوي نو دا پته نه لګي. للفقرائی د پاره د فقیرانو الذین هغوی چې احصیرو د دې روټ دی ح ص ر حصار هم د دې نه دی چې کله انسان ګیر شي. احصیرو ګیر شو في سبيل الله د الله تعالی پلارکی لا نه یستطيعون دا د استطاعت نه دی هغوی استطاعت لري ضربا ضرب لګول مونږ په ځمکه باندې کله ضرب لګو چې کله مونږ په ځمکه باندې روان یو ضربا في الارض ګرځېدل را ګرځېدل په ځمکه باندې يحسبهم گمان کوي پاغوی باندې
الجاهل
جاهل یعنی ناپوها اغنیاء دا د غنی جمع دی یعنی مالدار
من نا التعفف
او دا د عین فا فا نه دی د پاک دامنۍ د وجې نه د عفت په وجه عفت وایي پاک دامنۍ ته یعنی پاکي لمن والا تعرفهم تاسو به وپېژنئ هغوی بسیماهم سیما وایي علامت ته نخی ته نو علامت د هغوی نخه د هغوی لا یسألون نه هغوی سوال کوي الناس د خلکونه الحافا الحاف د دې روټ دی لام حافا لحاف برستن ته وایي په هغې کې بنده ځان اونغاړي نو الحاف الحافا په نغښتو سره
او یا د نښتو سره
نو په غوښتلو کې نختل نختل سوی یعنی چې کله څوک د چا نه پیسې غواړي نو په هغو پورې اونخلي ټیک شو نو د هغې لپاره استعمالیږي تاسو چاته فقیرانو ته کتلی دي چې هغوی په بنده پورې اونخلي هغوی بیا بنده نه پرېږدي اونخلي په بنده پورې وما تنفقو او څه چې تاسو خرج کوئ من خیرین د مال نه فان الله نو بې شکه الله تعالی به سره د هغې علیم علم والا دی الذين هاغ خلق ينفقون هاغوی خرج کوي اموالهم مالون اخبل بالليل شپا والنهار او رز سرا پپتا وعلانیتا او اعلانیا یعنی خکارا فلهم نداغوی دا پارده اجروهم اجر داغوی عند ربهم داغوی دا رب سرم ولا او نا خوف سویره علیهم پاغوی باندی ولا او نا هم هغوی یحزنون دا لست هزن نده غمگین بوی الذین هاغ خلق یأکلون خری الربا سود مونگو پا تفسیر کی گورو انشاءاللہ چی ربا تا ربا ولی وایی لا یقومون نبه هغوی قائم وی قیام لفظ هم د دین دی چې کله مونږ په منځ کې قیام کوو نه به هغوی ادریږي الا مگر کما لکه څنګه چې یقوم ولاړ وي الذی هغه چې یتخبطه
خبتی جوړ کړو
خ با پا د دې روټ دی الشیطان شیطان من المسی ټچ کړی وي یعنی هغور للاس ور وړی وی لاسی ور سر لگولی وی ذالک دا بی انهم پا وجه دا دیچی قالو هغوی وای انما بشک البیع بیع یعنی تجارت مثلو پشانده الربا
دا سود و احل الله
الان که حلال کرده دی اللہ البیع بیع یعنی تجارت وحرم او حرامی کرو الربا سود فمن نوچی چالا جاءه راشی هغولا موعظت نصیحت من نا ربه داغو دا رب دا طرفنا فانتها بیا هغا منشی فلهو نو داغو دا پارده ما سوچی سلف سلفی وایی چی کم تر شوی خلق دی اسلاف وایی هاغ خلکو تا چی کم زمونگ نمخ کی تر شوی دی لکه صحابه کرام رضی الله عنهم چی دی تابعین چی و تبا تابعین چی و امره او معامله داغو الی الله دا الله سره ده
و من عاد
او چی څوک اعاده وکړي او چی څوک دوباره وکړي واپس شي فاولئک نو دا خلق دی اصحاب النار ملګری دی د اور هم هغوی فیها پاغی کی خالدون همیشه به اوسی یمحق او دا ستاسو د پاره نوی لفظ دی دا د میم ح او قاف نه دی جور لفظ دی حاقه وایي چې کله سپوږمۍ په آخري تاریخونو کې غیب شي په آخري ورځو کې بیا میاشت په نظر نه راځي نو هغه ختمه شي يمحق الله نو الله تعالی ختموي الله تعالی خړوي او د دې بل معنی ده ضایع کول نو دواړه معنی ولیکئ الربا سود و یوربی او هغه زیاتوي موږ مخکې رب لفظ ویلی و په تیر سبق کې یو لوړ ځای اوچت ځای یو غونډۍ ته رب ووایي نو هغه اضافه وي که نه یعنی زیات شوی وي نو ربا هم هغه وي چې هغه د مال د پاسه بنده ته زیات میلاویږي سود د مال د پاسه ورکړی کیږي او یوربی د یوربی معنی ده په لغت کې یعنی ډکشنری کې چې هغه زیاتوي الصدقات دا جمع دی د صدقه یعنی صدقې والله او الله تعالی لا یحب نه هغه خوښوي کل هر کفار سخت ناشکر اثیم ډیر ګناهګار اسما وایي هغه اوخي ته چې هغه تیزه تلی شي لیکن هغه په قصد یعنی ښه د پوهې سره تیزه نه ځي نو دا هم هغه کس وي چې بچ کیدی شي د ګناهونو نه لیکن هغه ځان نه بچ کوي داسې ګناهګار ان الذین آمنوا بشکه هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او هغوی عملونه کوي نیک
واقاموا الصلاة
او هغوی قائم کړی دی مونځ و آتوا الزکات او هغوی ورکړی دی زکات لهم اجرهم د هغوی لپاره اجر دی عند ربهم د هغوی د رب سره ولا خوف علیهم او نبا د هغوی سویره وي ولا هم یحزنون او نبا هغوی غمگین وي یا ایها الذین آمنوا ای خلکو چې ایمان مراوړی دی اتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ وذرو او دا هم امر دی حکم دی دا د واو زال او رانه دی پریښودل یعنی پریږدی ما سوچی بقیا چې باقی دی چې باقی من الربا د ربانا د سودنا ان کچری کنتم یی تاسو مؤمنین ایمان راوړلو والا ف ان بیا کچری لم نا تفعلو تاسو کړی فأذنوا نو خبردار شي لکه آذان چی وی آذان هم یو اعلان وی نو اعلان واوری بحرب د حرب د پاره یعنی د جنگ د پاره من الله د الله تعالی سره و رسوله او د هغه د رسول سره دلته د هی زمیر الله تعالی طرف ته ځي و ان او کچری توبتم توبه کړئ تاسو
فلکم ستاسو دپاره رؤوسو
دا د رأس نه دی راس وایي سر ته نو د جسم اصل شی سر وي که نه چې د چا سر نه وي نو هغو ته خو انسان نه شي ویلی کېدی که د چا لاس یا خپه نه وي نو هغه جدا خبره ده هغه بیا هم انسان دی
لیکن سر
سر چې دی نو دا د بنده اصلي شی وي نو رؤوسو دی اصل د هغو اموالکم مالونه ستاسو مالونه لا تظلمون نبا تاسو ظلم کوي ولا تظلمون او نبا پتاسو باندې ظلم کیږي و ان او کچری کانا دی ذو والا ذا ذو ذی دا دریوانه د والا د پاره استعمالیږي د دې دریوانو مطلب والوی ټیک دا عسرتن عسر وای تنگیتا تنگدستیتا د دې اپوزیټ ته یسرا اسانی د دې اپوزیټ چې دی نو اساني ده یسرا ورته وایي فنظیرتن لکه انتظار لفظ چې دی یعنی مهلت ورکول انتظار کول الى میسرتن او دا میسره لفظ د یسر نه دی یا سین را د هغې روټ دی د اسانۍ دپاره راځي و ان او دا چې تصدقوا تاسو صدقه وکړئ خیر بهتره ده لکم ستاسو دپاره ان کچری کنتم یی تاسو تعلمون تاسو علم لرئ واتقوا او ویریږئ یوما د هغه ورځ نه ترجعون تاسو به واپس کړی شئ فیه په هغې کې الی الله الله تعالی طرف ته ثم بیا به توفا او دا د وفا نه دی تاسو له پوره پوره درکړی شي کل نفس هر نفس دا ما سوچی کسبت هغو کړی وي و هم
او هغوی
لا یظلمون نبا ظلم کړی کیږي په هغوی دا هم مجهول دی. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ ترجمه مکمله شوه. اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو انشاءالله. د آیت 272 نه واخله د 281 پورې، د آیت 272 نه واخله د 274 پورې د صدقې بحث چلیږي. نو نن به دا مونږ مکمل کړو انشاءالله، او د هغې نه پس د آیت 275 نه پس به د ربا متعلق آیتونه شروع شي، او دا به په آیت نمبر 280 باندې مکمل شي، او بیا به مونږ آیت نمبر 281 وایو انشاءالله. او دا هغه عظیم آیت دی، هغه عظیم آیت دی چې کوم آخري آیت دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و. دا د قرآن پاک آخري آیت دی. دا مونږ چې قرآن په کوم ترتیب سره وایو نو دا د نازلېدو ترتیب یعنی سیکوینس نه دی، دا خو په دې اورډر کې نه دی نازل شوی چې اوله سورة الفاتحه نازل شوې ده، او بیا سورة البقره نازل شوی دی، او بیا آل عمران نازل شوی دی. نو دا داسې په دې ترتیب کې نه دی نازل شوی. د ټولو نه اول خو د سورة العلق اولنی 15 آیتونه نازل شوي وو د اقرا نه. د دې نه مونږ ته څه پته ولګېده، دا قرآن چې کوم ترتیب دی نو دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دا د آیتونه په فلانی صورت کې شامل کړئ، ځکه چې کله به یو آیت یا یو څو آیتونه نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایل چې په فلانی صورت کې د فلانی آیت نه پس دا ولیکئ. نو دا آیت 281 آخري آیت دی د نازلېدو په اعتبار سره. نو نن به مونږ دا آیت هم انشاءالله وایو. اوله به مونږ د صدقه په باره کې نن وایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس نشتدي عليك هداهم، فتاباندي د دوی هدايت، د چا هدايت؟ كم چه غير مسلمانان دي فتاباندي. دلتا دا تا لفظ دا چا دا پار استعمال شوه دي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرمائي لكي گي چه اي نبي دوی له هدايت ورکول ستازي مداري ندا، یعنی چا چې ایمان نه دی راوړی نو دا ستا ریسپانسیبلیټی نه ده. ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن دا په الله تعالی ده چې هغه د چا دپاره وغواړي نو هغه هدایت ورکولی شي. یعنی د دې اوله شانې نزول وګورو چې دا آیت ولی نازل شو. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې مسلمانانو صحابه به د خپلو مشرکانو رشتدارانو سره تعلقات ساتل نه خوښول. بیا هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو دا آیت نازل شو، ځکه چې د مسلمانانو به غیر مسلمانان رشتداران وو. نو هغوی سوچ کوو چې زموږ دا رشتداران مسلمانان نه دي، نو موږ دوی له ولې صدقې ورکړو؟ او بیا دا هم راغلی وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې صدقه صرف مسلمانانو له ورکوئ. نو دا آیت نازل شو نو او فرمایلی شو چې هر سوال کول والو له ورکوئ، کو د هغو تعلق د هر مذهب سره وي. نو دلته د دې خبرې جواب دی، په تاسو کې اکثر ډیر خلک دا سوال کوي چې آیا موږ غیر مسلمانانو له صدقه ورکولی شو او کنه، ځکه چې موږ د غیر مسلمانانو سره په دې ملک کې اوسیږو او هغوی چیریټیز غواړي، یا کله ناکله سو ډیزاسترز راشي، یا یتیمانان بچی وي، یا داسې لوږه راشي، نو آیا موږ دوی له صدقه ورکولی شو او کنه؟ موږ ولې دوی له ورکړو؟ دا خو غیر مسلمانان دي. اوس یو کافر مري او موږ وایو چې نه نه، دا خو کافر دی، موږ خو دوله نشو ورکولی. نو اصلي خبره دا ده، او د دې آیت نه پته لګي چې زما رب څومره مهربانه دی. هغه دومره مهربانه دی چې هغه پخپله وایي چې اے نبی، دا ستا ذمه داري نه ده چې ته دوی له هدایت ورکړې، ځکه چې د مسلمانانو دا سوچ و چې که موږ دوی له صدقه نه ورکوو، په دوی باندې نه خرج کوو، نو کیدی شي چې دوی مسلمانان شي، ځکه چې دوی به دا خبره محسوسه کړي چې موږ مسلمانان نه یو، نو ځکه موږ ته صدقه نه میلاویږي، او که موږ مسلمانان شو نو بیا به خلک موږ له صدقې راکوي، نو دوی به مسلمانان شي په دې وجه. نو د مسلمانانو دا نیت و، ښه نیت و، او یا د هغوی داسې سوچ و چې دوی مسلمانان نه دي، نو موږ دوی له ولې ورکړو؟ لکه مون خلق چی په مون خلکو کې چې ځینی خلق داسې سوچ کوي چې کله هغوی نوی نوی دین ته راشي چې ها فلانی خو به فلانی خو په دین باندې نه دی، هغه خو هغه کوي دغه کوي، دوی خو منځونه نه کوي نه نور څه کوي، نو مونږ دوی له نشو ورکولی. نو الله تعالی وفرمایل چې هدایت ورکول ستا ذمه داري نه ده، الله تعالی دی چې هغه هدایت ورکوي. ځکه ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره کوششونه کړي وو چې د هغو ترو ابو طالب ایمان راوړي، لیکن هغوی ایمان را نه وړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له هدایت نشو ورکولی، هدایت صرف د الله تعالی په لاس کې دی. ځکه دا تاسو د الله تعالی نه غواړئ چې اے الله ما له هدایت راکړه، ځکه چې زړه د الله تعالی په اختیار کې دی. هغه چې د چا د پاره وغواړي نو هدایت ورکولی شي، او چې د چا د پاره وغواړي نو هدایت ترینه واپس اخستی شي. نو ځکه ډیره یره پکار ده دا وایي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے الله د هدایت را کولو نه پس زمونږ زړونه د هدایت نه مگر زوی، زمونږ زړونه مکه گوی، هیڅوک د خپل ځان محفوظ نه ګڼي چې زه اوس په هدایت باندې یم نو همیشه به داسې یم. نه، د دې خبرې هیڅ ګرنټي نشته چې څوک به تر اخري وخته پورې په هدایت باندې وي او څوک به نه وي. نو هدایت غواړئ د الله تعالی نه، هغو ته ریکوست کوئ، درخواست کوئ چې اے الله زموږ زړونه مکه گوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې اے الله زما زړه ستا د دوو کریم ګوتو په منځ کې دی. او واقعي د انسان زړه د الله تعالی د دوو ګوتو په منځ کې دی
چې هغه کوم طرف ته غواړي
نو دا ګرځولی شي. کیدی شي چې نن تاسو ته یو کس ډیر بد ښکاري، لیکن کیدی شي چې الله تعالی د هغه زړه هدایت طرف ته مایل کړي، او هغه خلک چې ډیر زیات په هدایت باندې دي د هغوی نه هدایت واپس واخلي. الله دې معاف کړي چې چا نه هدایت واخیستی شي، نو دا د هیڅ چا په وس کې نه ده. هدایت الله تعالی ورکوي بندله، نه چاله هدایت ورکول او نه پخپله په هدایت باندې قائم اوسېدل. الله تعالی هدایت ورکوي چې د چا د پاره هغه وغواړي. نو تاسو دا خبره په منځ کې مراولئ چې څوک مسلمان دی او څوک مسلمان نه دی، او بیا په دې وجه د چا مدد کوئ. څومره وسط دی په اسلام کې، څومره ټالرنس او څومره برداشت دی په اسلام کې، څومره د همدردۍ فضا ده چې د ټول انسانیت سره همدردی کوئ. د سمندر په شان وسط په خپل ځان کې پیدا کړئ. دومره لویوالی څنګه چې د سمندر پروانوي چې د هغې اوبو په دریاب کې وبهیږي، کو هغه په غرونو باندې جمع شي د واورو په شکل کې، او یا کو هغه د وریځو په شکل کې په فضا کې بره وخیږي، نو د هغې هیڅ پروانوي. یا کو د هغې په ټنونو اوبو چېرته لاړې شي، هغه ټولو ته اوبه رسوي، د سمندر نه ټول فایده اوچتوي. دا شان د وریځو مثال هم دی. ګورئ چې کله د وریځو نه باران جوړیږي، هغه هیڅ ډسکریمینیشن نه کوي چې فلانی الله تعالی منی نو زه به په دې باندې اوریږم، او کافران خو الله تعالی نه منی نو زه څه کوم چې په هغوی باندې وریږم. نه، نو مؤمن هم د وریځو په شان وي، هغه په هر یو باندې وریږي. زما الله وفرمایل چې ته څوک یې چې صدقه نه ورکوې دوی له؟ هدایت زما سره دی چې چاله غواړم نو ورکومه، ته څوک یې چې فیصلې کوې چې فلانی له ورکومه او فلانی نه ورکومه؟ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، چې څه هم تاسو خرچ کوئ نو هغه ستاسو د خپلو نفسونو دپاره دي، یعنی ستاسو خپله فایده ده په هغې کې، په خرچ کولو کې. تاسو ته څه فرق پرېوځي؟ ګورئ دلته د دې خبرې دا خبره بیان شوې ده، او کو انتم لا تظلمون پکې شامل شي نو بیا څلور خبرې شوې، او که دواما تنفقو پوری شي نو بیا درې خبرې الله تعالی داسې بیان کړي چې ګورئ مسلمانانو، چې تاسو خپل موټي د غیر مسلمانانو د پاره کلاو کړئ، چې څوک سوال کوي، چې څوک ضرورت مند دی، چې څوک مسکین دی، او درې انسینټیوز ورکړي شو هغوی له. ګورئ تاسو کو خرچ کوئ نو خپل ځان له ثواب ګټئ، یعنی ستاسو پکې خپله فایده ده. تاسو د دې خبرې سره څه تعلق دی چې هغه مسلمان دی او کنه دی؟ سبحان الله، الله تعالی څنګه خبره وکړه دلته؟ ګورئ دلته الله تعالی د چا وکالت کوي، د چا په حق کې خبره کوي. چې دوی لور کړی دا هغه خلق دی چې الله تعالی سره شرک کوي او د الله تعالی سره شرک کول څنګه دی نعوذ بالله هغه ته کنزلی کول دی دا هغه دی چې وایي چې مونږ الله نه منو چې څوک دا هغه د منلو نه انکار کوي دا هغه دی چې الله پریږدي او نورو ته سجده کوي او الله تعالی فرمایي چې دوی له هم ورکړی سبحان الله تاسو ورکړی د څه دپاره د خپل ثواب دپاره چې تاسو ته اجر میلاو شي تاسو د دې دپاره چې خرج کوئ که نه نو ورکړی دوی له هم نو دا وي مؤمن چې هغه له ټول انسانیت سره محبت کوي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مخلوق عیال الله دي دا د الله تعالی خاندان دی ټول مخلوق ایون که تاسو سپي له هم اوبه ورکړئ نو په هغې باندې هم تاسو ته اجر میلاویږي او هر ساواله خاوند سره خیرخواهي کوئ یعنی هر ساواله خاوند چې دی نو د هغو سره تاسو خیرخواهي کوئ کو هغه ونې دي کو هغه بوټي دي کو هغه زناور دي کو هغه سپی دی د هغې سره خوالی کوئ نیکۍ کوئ نو مؤمن بغیر د څه تعصب نه نیکي کوي هغه دا نه ګوري چې دی مسلمان دی او که مسلمان نه دی نو زه د دو سره ځکه نیکي نشم کولی ها د یو مسلمان دوه حقوق دي یو د انسانیت د رشتې په وجه او یو د دین د رشتې په وجه لیکن داسې نه ده چې تاسو خپل لاس د نورو مذهب د خلکو نه لرې کړئ او دویم ریزن الله تعالی دلته سور کړی دی د خرج کولو وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خو نه خرج کوئ مګر د الله د رضا دپاره چې د الله تعالی دیدار راته میلاو شي وجه الله د دې نه دوه معنې مونږ اخستی شو اولنۍ معنی دا ده چې د الله تعالی د دیدار دپاره چې ای الله زه په دې وجه باندې خرج کومه چې یو ورځ به تو په ما باندې خپل دیدار وکړې په جنت کې او دویمه د الله تعالی د رضا دپاره چې الله تعالی رانه راضي شي نو الله تعالی فرمایي چې دوی له ورکړه په غیر مسلمانانو باندې خرج کړی او په وجه کې توجه هم راځي د الله تعالی په نظرونو کې ښه جوړېدل چې زه د الله تعالی په نظرونو کې نمبرې جوړې کړم د الله تعالی په لاره کې د بنده د خرج کولو مقصد وي چې زه د الله تعالی په نظر کې اوچته شم نو تاسو به د الله تعالی په نظرونو کې اوچت شئ نو تاسو بیا ولې فکر کوئ چې زه یې چاله ورکومه وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون کو تاسو خرج کړئ د مالنه نو تاسو ته به پوره پوره میلاو شي داسې خو نه ده چې تاسو په غیر مسلمانانو باندې خرج کړئ نو تاسو ته به څه نه میلاویږي او که په مسلمانانو یې خرج کړئ نو زیات به میلاو شي نه کو تاسو په هر چا هم خرج کوئ د هغې به الله تعالی درکوي عوض او هغه وایي چې زه به پوره پوره در کومه او په تاسو باندې به هیڅ ظلم نه کیږي ظلم به څنګه نه کیږي ظلم هغه وخت کیږي چې کله تاسو ته پوره پوره اجر نه میلاویږي نو هغه ظلم شو کنه د ظلم معنی ده د چا په حق کې کمی راوستل نو په تاسو به هیڅ ظلم نه کیږي ځکه چې تاسو ته به خپله بدله پوره پوره میلاویږي بل داسې کوم مذهب دی چې په هغې کې دومره برداشت دی څومره انساني همدردي ده د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې هغو له یو میلمه راغی ابراهیم علیه السلام ډیر مهمان نواز وو یعنی هغو به خلک ډیر میلمه کوو نو هغو ته خوراک کیښودو هغو لا خوراک نه و شروع کړی نو د هغو نه یې تپوس وکړو چې تو الله منې نو هغوی چې نه زه خو نه منم نو ابراهیم علیه السلام ورته وی زه بیا زه ستا مېلمستیا زه نشم کولی هغه لاړو فورا جبرائیل علیه السلام وحی راوړه چې ای ابراهیم سلویخ کاله زه زما نافرمانی کوله نو ما په دو باندې رزق نه و بند کړی یوه ورځ دی تاله راغی نو تا ووایي چې زه تاله رزق نشم درکولی سبحان الله ابراهیم علیه السلام منډه کړه او هغو ته یې وی چې واپس راشه هغوی چې اوس مې سوله راغواړي ابراهیم علیه السلام وی چې ستا په وجه خو وحی راغله هغه حیران شو او هغو کلمه ووی هغوی چې الله تعالی څومره رحیم دی او دومره کریم دی د دومره کلونو راسې مې نافرمانی کوله ګورئ د انسان دومره حوصله وي الله تعالی خپل رزق نه بندوي او چې انسان له یوه ورځ یو یو سوال کول واله راشي نو هغه خپل رزق بند کړي په هغو چې زونه در کومه او بیا صدقه د چا دپاره. نو دلته پته ولګېده چې په غیر مسلمانانو باندې هم خرج کوي او نوره په چا باندې خرج کوي؟ للفقراء، په فقیرانو باندې. او د فقیرانو مطلب دا نه دی چې تاسو ته لاس ونیسي، مګر هغه تنگ دسته الذین احصروا فی سبیل الله، چې څوک ګیر شي د الله تعالی په لاره کې. د ګیرېدو څه مطلب دی؟ چې منه شي یا منه کړي دي هغوی فی سبیل الله، یعنی فی سبیل الله والا کارونه، یعنی فی سبیل الله کارونه هغوی منه کړل. هغه کوم کارونه دي چې هغه فی سبیل الله دي؟ د دین کار. د دین کار هغوی منه کړل. د سونه منه کړل، د پیسې د ګټلو نه، د سکالرز کیدی شي، د مسجد امام کیدی شي، یا داسې خلک هم کیدی شي چې هغوی په دین کې ریسرچ کوي. داسې ټول خلک چې هغوی خپل ځانونه د دین دپاره وقف کړي وي، هغوی دین لا ټول وخت ورکوي چې د هغوی سره بیا وخت نه وي، هغوی د هغوی سره د جاب کولو دپاره وخت نه وي، د هغوی سره وخت نه وي چې بزنس شروع کړي، یا خو دی دین له وخت ورکولی شي او یا جاب کولی شي. دین هم پورا کانسنټریشن او وخت غواړي. دا داسې شی نه دی چې بنده دې ټوله ورځ جاب کوي او د شپې یوه صفه وایي، داسې خو کار نه کیږي. نو د دین کار به څوک کوي؟ که ټول خلک بزنس یا جاب شروع کړي، ځینو خلکو له دې طرف ته هم وخت ورکول پکار دي. بیا چې په معاشره کې کوم خلک ځان د دین لپاره وقف کړي، بیا د هغوی مالی حالت ډیر خراب شي، ځکه چې د هغوی سره د پیسې د ګټلو لپاره وخت نه وي. د هغوی کور به بیا څنګه چلیږي؟ نو بیا خلک هغوی ته ډیر په سپک نظر باندې ګوري، هغوی ورته ډیر حقیر ښکاري. داسې خلکو بیا په معاشره کې سو عزت پاتې نه شي. تاسو ګورئ زمون په معاشره کې امامانو ته، او بیا څوک چې د دین کار کوي، ځکه چې هغوی په معاشره کې مالی طور مضبوط نه وي، هغوی ته خلک ډیر په سپک نظر باندې ګوري او عزت ورله نه ورکوي، خپل برابري نه ګڼي. نو بیا دا د نورو خلکو ذمه داري ده چې په هغوی باندې صدقه کوي. او دې ته تاسو داسې مه ګورئ چې موږ دوی له خیرات ورکوو، دوی زموږ په ټوکړو باندې لویږي. نه، هغوی چې کوم کار کوي نو ستاسو د حصې کار کوي. دا کار تاسو له هم کول پکار وو، خو ستاسو سره وخت نشته. نو ستاسو چې کوم جاب دی هغه دا خلک کوي. اوس دا ستاسو کار دی چې په هغوی باندې خرچ کړئ، او دې ته په کم نظر مه ګورئ چې موږ خپله صدقه او خیرات دوی له ورکوو. دا غریبانان داسې دي کنه چې د دوی مدد وشي. چې کله زموږ سوچ داسې وي، نو بیا موږ نورو خلکو ته په سپک نظر باندې ګورو. لیکن د صدقې ورکولو په وخت کې دا سوچ پکار دی چې د دې ضرورت ماته دی. موږ چې کله ورکوو نو موږ وایو چې موږ فلانی له ورکړه صدقه چې د غریب مدد وشي، لیکن په اصل کې د مدد محتاج خو زه یم، ځکه چې زما اجر پکار دی د الله تعالی نه، ځکه چې زما نیکۍ سیوا شي. زه فقیر یم او ما ته به ضرورت وي چې کله زه الله تعالی طرف ته لاړ شم. که چېرې داسې سوچ وي ستاسو، نو نه به بیا په تاسو کې تکبر راځي، او نه به درته نور خلک د ځان نه حقیر ښکاري، او نه به درته خپل احسان ښکاري چې زه د بل سره دومره مدد کوم. ټیک ده؟ نو دا خلک څوک دي؟ دوی په ځمکه باندې دومره منډه ترړه نشي وهلی. دوی د دین هغه کار کوي کومه ذمهداري چې د ټولو خلکو ده. دوی په خپلو اوږو د نورو خلکو ذمهداري اخیستې ده، د نورو خلکو. د دوی په موږ باندې احسان دی، ګنې د دین کار به چا کوو؟ نو دوی په معاشره کې بره راوستل پکار دي چې د ټولو برابر شي. نن کو چا ته وویلی شي چې د دین تعلیم واخلی، په هغوی باندې دا خبره ډیره بده ولګي چې اوس به لازو دا کار کومه، په دې کې څه دي؟ موږ خو هر سیسته د پیسو په نظر باندې ګورو، ځکه چې بیا خو به هسې ګزارې والی ژوند وي زما. نو دې طرف ته هیڅوک هم راتلل نه غواړي. که چېرې دوی ته په سوسایټي کې ښه سټېټس میلاو شي، په معاشره کې به ته ښه مقام میلاو شي، نو بیا به ټول خلک دې طرف ته راتلل غواړي. په خوشحالی سره چې دا داسې کار نه دی چې بنده پکې د لوږې نه مري. نو الله تعالی د دوی دپاره هم انتظام وکړو. نو دلته وفرمایلی شو چې په دوی باندې خرچ کوئ. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. جاهل خلق چې دی یعنی څوک چې ناپوه دي هغوی دی مالدار ګڼي. یعنی جاهل خلق وایي چې دوی خو مالدار دي، دوی ته څه ضرورت دی، دوی خو ډېر ښه اوسي، ښه جامه پیزار اچوي. نو جاهلانو ته دی مالداران ښکاري. منت تعفف په دې وجه چې هغوی پاک دامنه اوسي. د هغې وجه دا ده چې هغوی پیسې نه غواړي، هغوی چاته لاس نه نیسي چې مال راکړئ. نو د هغوی دا خیال دی چې دوی غواړي نه، نو د دوی به ضرورت هم نه وي. لیکن داسې نه ده، هغوی خو خودداره خلک دي، لیکن داسې نه ده، هغوی د خودداری په وجه د چانه نه غواړي او چاته لاس نه نیسي.
تعرفهم بسیماهم.
تاسو پیژنئ دوی د دوی د مخونو نه. کوچرې تاسو عقلمند وی نو تاسو به بیا دا اندازه لګولی وه چې د دوی ګزاره څنګه چلیږي، د دوی څو آمدنی ده، د دوی سره پیسې د کوم ځای نه راځي، څومره بچی دي، څومره یې د کور کرایه ده، او د دوی څه ضرورتونه دي. نو تاسو به هغوی د نښو نه وپیژنئ. نو دلته درېیمه خبره سو ده تعفف، یعنی هغوی د چا نه غواړي نه. او دویمه خبره سو وه چې جاهلانو ته هغوی مالدار ښکاري. او څلورمه خبره سو ده لا یسألون الناس الحافا، هغوی د خلکو نه د مینتونو سره نه غواړي، هغوی په چا پورې نه نښلي. یعنی ځینې خلک وي چې هغوی بیا په نورو ورپسې شي او هغوی نه پرېږدي. نو هغوی داسې نه کوي، هغوی په چا پورې نه نښلي. اوس تاسو وګورئ، یو طرف ته ورکول والی ته ویل کېږي چې تو خرچ کوه، او دلته د دې خبرې هم پته لګي چې پیسې غوښتل په اسلام کې څه د خوښې خبره نه ده، سوال کول خشی نه دی. ځکه خو وویلی شو چې لا یسألون الناس الحافا، هغوی د خلکو نه سوال نه کوي، په خلکو پورې نه نښلي. هغوی خپل ځان داسې خلکو ته نه ښکاره کوي چې خلک ورله درې څلور روپۍ ورکړي. او خاص طور د دینداره خلکو دپاره دا خبره بالکل ښه نه ده چې هغوی دې د خلکو نه وغواړي. نن سبا زموږ څه مزاج جوړ شوی دی؟ تاسو ګورئ، دینی خلک چې وي، چې کله تاسو مسجد ته لاړ شئ، مدرسې ته لاړ شئ، هر ځای کې چندې او ډونیشنز غوښتی شي، اکثر خلک مسجد ته پتلو باندې ګبراویږي چې که مونږ لاړو نو دوی به رانه بیا چندې غواړي. په رمضان کې وګورئ، د جمعې په ورځ وګورئ، غوښتل د خوښې خبره نه ده په اسلام کې. هغوی خو ادارې له غواړي، ځان له نه غواړي، خو هر وخت یو مزاج جوړول، خلک په قلاره باندې نه پرېښودل، په خلکو پورې نه ختل چې که تاسو چنده نه ورکوئ نو مونږ به بیا امامتي نه کوو، بیا تاسو په قلاره باندې کینئ، نو داسې نه ختل نه وي پکار بندله. د دیندار بنده عزت د هغو د دین په وجه وي، د هغو د مهذب والی خیال ساتل پکار دي. ټیک ده، هغوی په دین کې ضرور شریک کړئ، لیکن د هغوی په مخ کې خیراتونه مه غواړئ، په هغوی پورې من خلئ. نه، دا صحیح خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې کوم کس دی چې هغه مونږ له ضمانت راکړي چې هغه به چرته هم سوال نه کوي چې زه هغو له د جنت ضمانت ورکړم. دا څومره غټه خبره ده. تاسو ماله د دې خبرې ضمانت راکړئ او زه به درله د جنت ضمانت درکړم، چرته هم د چا نه سوال مه کوئ. دا شان په یو ځای کې راځي چې بره لاس د لاندې لاس نه خوي، یعنی ورکول والی لاس بهتر دی د اخستو والی لاس نه. نو اخستو والی لاس مه جوړیږئ. الله تعالی دې همیشه مونږ له ورکول والی لاس جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ له پاسه والی لاس راکړي. الله تعالی دې مونږ د لاندې لاس نه بچ ساتي، ځکه چې یو ځل بنده غوښتل شروع کړي نو بیا د هغو هغه شرم چې وي هغه ختم شي، د غوښتو د هغو بیا د غوښتو عادت جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د خپل مال د زیاتولو دپاره سوال کوي نو هغه د اور سکروټي، یعنی انګار غواړي، یعنی ښه صحتمند وي خو بس غواړي، د غوښتو عادت یې جوړ شوی دی، نو هغه د اور انګار غواړي. که هغه دین واله دی او که هغه دین واله نه دی، نو اوس د هغو خوښه ده چې هغه دا انګار کموي او که زیاتوي. د عرفات په ورځ یو سړی د خلکو نه خیرات غوښتلو دپاره راغی. حضرت علی رضی الله عنه ورته وی چې په نن ورځ او دلته ته د نورو نه غواړې، او هغه یې په لخته ووهو. دا شان د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدقې مال تقسیموه. دوه کسان راغلو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د صدقې مال وغوښتو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته بره وکتل او بیا یې نظرونه ښکته کړل، او هغه دوو کسانو په خپله خبره کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته موږ طاقتور او قوت والا ښکاره شو. نو ای فرمایل چې که زه وغواړم نو تاسو له درکولی شم، لیکن دا خبره یاده ساتئ چې د صدقې په مال کې د طاقتور او قوت والا خلکو حصه نه وي. یعنی تاسو ښه روغ جوړ او صحت مند یئ، کار کولی شئ نو کار کوئ. د دې اندازه ولګوئ چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چابک د اوښ نه وغورځېدو، نو هغو چا ته سوال نه کوو چې دا چابک ماله راکړئ. په یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې سوال کول والا چې هر وخت خلکو نه غواړي، نو د قیامت په ورځ به هغه په دې حال کې راځي چې د هغو په مخ به د غوښې یو بوټی هم نه وي. یعنی هغه به داسې وي لکه یو ډانچه، نو دغه شان به وي هغه د سکیلټن په شان. یو ځل یو کس راغی او تپوس یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تینه تپوس وکړو چې ستا په کور کې سوشته. یعنی یو کس راغی او هغه سوال وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غونه تپوس وکړو چې ستا په کور کې سوشته. نو هغه وی چې یو ټارت دی او یو پیاله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وی چې دا دواړه سیزونه مال راوړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دواړه سیزونه نیلام کړو او ای فرمایل چې څوک دی چې دا سیزونه اخستی شي. یو کس وی چې زوی په یو درهم باندې اخلم، بل وی چې زوی په دوه باندې اخلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دواړه سیزونه په دوه درهمه باندې خرڅ کړو، او هغه ته یې وفرمایل چې لاړ شه او خپل کور والو له خوراک څخه راوړه په یو درهم باندې، او په بل درهم باندې تبر واخله. او چې کله هغه د تبر وسپنه راوړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې باندې د لرګي لاس کې په خپله ولګوه، او هغه ته یې چې لاړ شه او د ځنګل نه لرګي راوړه او خرڅ یې کړه. پنځلس ورځې پس بیا ماله راشه. پنځلس ورځې پس د هغو سره لس درهمه وې چې هغو ګټلې وې. هغو په هغې باندې خوراک او جامې واخیستې او د هغو حال ښه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته وفرمایل چې ستا د پاره دا د هغه څیز نه بهتر دی چې د سوال کولو په وجه ستا په مخ باندې خرابې نښې وي. یعنی د قیامت په ورځ به د سوالګري په مخ باندې نښې وي چې دو به غوښتل کول. نو سوال کول سو ښه شی نه دی چې د خلکو نه همیشه خلک غواړي او بنده د ځان نه فقیر یا ملنګ جوړ کړي، دا ښه خبره نه ده. وما تنفقوا من خیر، چې څه تاسو خرچ کوئ د مال نه، فإن الله به علیم، نو بې شک الله تعالی ته د هغې پته ده. موږ په دې باندې څه پوه شو؟ یو خو دا چې سوال کول سو ښه کار نه دی. چا ته تاسو دا مشوره ورکولی شئ چې په دې ځای کې تاسو خرچ کولی شئ؟ نو دا چې نه ده چې موږ په خپله سوال کولو والا جوړ شو، ټیک ده؟ او چې کله د چا نه سوال وشي نو ورکولو والا له هم په کار دي چې هغه انکار ونه کړي، چې څومره د هغو استطاعت وي، یعنی چې د هغو څومره طاقت وي، نو ور دې کړي. بل سوال وکړو نو تاسو ورکړئ. نو د دې نه موږ ته پته لګي چې د اسلام مزاج څه دی. اسلام ورکولو والا دی چې ته خپل موټی کلاو کړه، او سوال کول والا توایی چې تو بار بار غوښتل نشي کولی، نه. او خاص طور په هغه خلکو باندې خرچ کوي چې هغوی خپل ځانونه د دین د پاره وقف کړي دي، د هغوی سره وخت نه وي د پیسې د ګټلو. تاسو د هغوی حالت وګورئ، د هغوی د کور چې څه حالات دي، د هغوی خوراک څښاک، او کیدی شي چې تاسو ته داسې ښکاري چې دوی خو ښه مالداران دي، لیکن تاسو ته به د ځینې سیزونو نه پته ولګي چې د هغو ګزاره په ګرانه باندې چلیږي. نو انسان چې کله د هغوی حالاتو ته وګوري نو د هغوی مدد دې وکړي. هغوی داسې خلک نه دي چې د خلکو نه په زور غواړي، ټیک ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسکین هغه نه دی چې هغه ته چرته یو کجوره میلاو شي او یا دوه نوڼۍ ورته میلاو شي یا د سوزۍ نه ورته د یو وخت خوراک میلاو شو، بلکې هغه هم مسکین دی چې د هغو سره دومره ډیره ده چې هغه بې پروا شي، یعنی چې د چا ایله گزاره کیږي او هغه خپل حالت هم داسې نه وي جوړ کړی چې خلکو ته پته ولګي د هغو د حالت او په هغو باندې احسان وکړي، او نه هغه د سوال کولو عادت دی او نه د هغو د سوال کولو عادت دی، او چې څوک صاحب بصیرت وي، عقلمند وي، نو هغه داسې خلک ډیر زر پیژندی شي. مونږ وایو چې بالکل څوک سړک ته راشي نو بیا به هله مونږ د هغوی مدد کوو، ګنی مونږ خپل لاس نه کولاوهو، او بې شکه مونږ څومره فضل خرچی کوو په بازار کې، څومره فضل خرچی کوو، لیکن داسې کس لا د ورکولو دپاره مونږ ډیر چانبین کوو چې نه دا بنده خو ډیر مالداره دی. چې څوک مؤمن وي که نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن د دانایۍ نه بچ اوسېږئ، هغه د الله د نور سره ګوري، مؤمن پوهیږي. نو د داسې خلکو نښې وي چې د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې واقعي خلکو ته ضرورت شته او که نه، نو دلته دا هم پته لګي چې د هغوی هیڅ داسې حالت نه وي چې د هغې نه هغه ډیر غریب په نظر راځي، لیکن خلک دا ګمان کوي چې د دوی خو ښه حالت دی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، هغه خلک چې هغوی خپل مالونه خرج کوي شپه او ورځ په پټه او په ښکاره. فلهم اجرهم عند ربهم، د هغوی لپاره اجر دی د هغوی د رب سره. ګورئ په دې آیت کې ډیر غټ ترغیب ورکړی شوی دی په خرج کولو باندې، ډیر غټ انسینټیو دی، ځکه چې شپه ورځ خرج کول څنګه وي، لکه چې تاسو چا ته وایئ چې ته خو شپه ورځ هم دغه کار کوي، نو د دې دا مطلب نه وي چې هغه د شپې هم دغه کار کوي او د ورځې هم، د دې مطلب وي یعنی هغه بنده هر وخت دغه کار کوي. داسې وي که نه، سرا وعلانیتا، په پټه او په ښکاره. اوس ظاهره ده انسان په پټه ورکوي او یا په ښکاره ورکوي، نو دا د چا خبره کیږي دلته چې د هغوی دا کار وي چې خرچ کوي. دوی په بازار یا په مال کې نه خرچ کوي، بلکې د الله تعالی په لاره کې خرچ کول کوي، شپه او ورځ دغه کار کوي، که هغه په پټه خرچ کول وي او که په ښکاره باندې. بعضې داسې کارونه وي چې هغه نه شي پټېدی، خاص طور چې کوم کار تاسو شپه او ورځ کوئ نو هغه به څنګه پټ شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، د حدیث مفهوم درته زو زبانی بیانوم، چې هغه خلک به هلاک شي څوک چې مالداره دي، سوای د هغوی نه چې هغوی ښي طرف ته، ګس طرف ته، مخی ته، روستو، یعنی هر وخت خرچ کول کوي، ګنی هلاک بشي. هغه خلک چې مالدار دي، د مال حساب به ډیر سخت وي هلته، او دا تپوس به کیږي د هر کس نه، او د دې د ورکولو نه بغیر به یو کس هم د هغه ځای نه نشي رقیدی. یو تپوس به دا وي چې مال دې کوم ځای کې خرچ کړی دی، نو ولې مونږ به د خپل مال حساب ورکړی شو چې یو ډالر، یو پینی مونږ کوم ځای کې خرچ کړی دی. هغه خلک به بچ شي چې څوک شپه ورځ په ښکاره او په پټه باندې خرچ کوي، د هغوی اجر د هغوی د رب سره دی. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، د هغوی به نه سو ویره وي او نه غم. ویره د راتلونکي وخت وي، د انسان ویره دا وي، ویره ورته هم ویلی شو او یره ورته هم ویلی شو، چې هسې نه چې داسې وشي هغسې وشي، او غم د څه خبره وي د تیر وخت، هی چې ما په تیر وخت کې ولی داسې کړی وو. نو د هغوی سره به هیڅ فکر نه وي، ځکه چې د صدقې ورکولو سره څه کیږي، د ویرې او غم نه بنده ته نجات میلاو شي، هغه بچ شي. انسان بیا څومره په سکون شي چې د چا سره نه ویره وي او نه غم، په دنیا کې هم برکت شي او په آخرت کې هم. نو په دې ګروپ کې په شاملېدو سره مونږ ته څومره فایده رسیدی شي، مونږ ټول غواړو چې د ویرې نه بچ شو، او الله تعالی دا غي نسخه راکړه. په حدیث کې راځي چې کوم کس یو وږی مسلمان لا په مړه خېټه ډوډۍ ورکړه، نو الله تعالی به هغه له په جنت کې په یو داسې دروازه باندې داخل کړي چې په هغه ځای صرف داسې خلک تیریږي چې هغوی دا کار کوي، یعنی چې چا به د چا لوږه ختمولی نو هغوی ټول به د دې دروازې نه تیریږي. د هغوی لپاره سپیشل دروازه ده، سبحان الله. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو مسلمان بل مسلمان ته جامع واغوندي نو هغه د هغه وخته پورې د الله تعالی په حفاظت کې وي چې تر څو پورې په هغو باندې یو ټوکړه باقی پاتې وي د هغه جامې. او په بل حدیث کې دي چې تر څو پورې په هغو باندې یو تار باقی پاتې وي نو دی به د الله تعالی په حفاظت کې وي. نو سوچ کوئ که بیا ټول خلک داسې شي چې هغوی شپه ورځ خرچ کول شروع کړي نو بیا به څوک وږې یا تږې په دنیا کې پاتې شي؟ د هر بنده لوږه تنده به ختمه شي، یو تن به لغړ پاتې نه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان د کپړې ضرورت پوره کړي نو الله تعالی به هغو ته د جنت شین لباس واغوندي، او چې څوک یو وږي کس له خوراک ورکړي نو الله تعالی به هغو له د جنت د میوو نه میوې ورکړي، سبحان الله. اوس تاسو وایئ چې د دې نه پس به څوک وږي یا تږي پاتې شي؟ او چې څوک یو تږي کس له اوبو ورکړي نو الله تعالی به هغو له رحیق المختوم شراب ورکړي، د هغې نه بندله ورکوي، څنګه خوشقسمته به وي؟ نو سوچ کوئ په معاشره کې هغه معاشره به څنګه وي چې څوک شپه ورځ د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي، او چې کله موټی بند شي نو هله محتاجي شروع شي. نو یو بدوی چې یا رسول الله ما ته داسې کار وښیه چې هغه ما جنت ته بوزي، هغو ته یې وفرمایل چې غلام آزاد کړه، قیدی آزاد کړه، که داسې نشئ کولی نو وږي له خوراک ورکړه او تږي له اوبو ورکړه. دومره ډیر ترغیب دی په خرچ کولو، بیا هم مونږ ولې نه خرچ کوو؟ مونږ تنګ شو، یو خو راته شیطان وسوسې اچوي، زړونه ارد کړئ، زړونه لوی کړئ. دا سوچ کوئ چې نن زه څه هم ورکوم نو دا به ماته په آخرت کې میلاویږي، که زما د جنت خوراک په کار وي نو ما له دلته په خلکو باندې خرچ کول دي، که زما د جنت شراب په کار وي نو بیا په کار ده چې زو د خلکو د سکلو انتظام وکړم، چې کوهی وکنم، داسې نلکه ولګوم چې د هغې نه خلک اوبوس کي. ښه، په دې درې آیت کې مونږ څه ووی؟ په اولنی آیت کې مونږ وایي چې په ټول انسانیت خرچ کړئ، که څوک غیر مسلمانان هم دي. بعضې وخت شیطان بنده له وسوسې رامخکې کړي چې دا خلک اصلي ضرورتمند خلک نه دی. نو ګورئ چې تاسو څه هم خرچ کوئ، الله تعالی څه فرمایلی دي؟ چې ستاسو د خپلو نفسونو دپاره ښه ده، تاسو ته به پوره پوره اجر میلاویږي. یوفا الیکم، هغه به پوره پوره درکړي تاسو له، نو بیا پروا د څه خبرې. په بخاری او مسلم کې حدیث دی چې یو سړی اراده وکړه چې بیګاله به زه صدقه ورکومه د شپې. هغه لاړو او په پټه یې یوې ښځې له صدقه ورکړه. خلکو خبرې شروع کړې چې بیګا د شپې یو سړی بدکاري ښځې له پیسې ورکړي دي. هغو هم واورېدل، هغو د الله تعالی شکر ادا کړو. بیا هغه وایي چې بیګاله به زه یو بله صدقه ورکومه. یو سړی له ورکړه د هغو په موټي کې، هغو ته پته نه وه چې دی څوک دی، بس د الله تعالی په لاره کې ورکړو. سحر خلکو وایي چې بیګا د شپې چا یو مالداره کس له صدقه ورکړه. هغو بیا د الله تعالی تعریف بیان کړو او بیا اراده وکړه چې بیګا له بزو بیا صدقه ورکومه. هغه بیا د شپې صدقه ورکړه. خلکو بیا خبرې شروع کړې چې بیګا چا یو غل له صدقه ورکړه. هغو وایي چې ای الله، ټول تعریف ستا دی، زیناکاري ښځې له په ورکولو هم، مالدار له په ورکولو هم، او غل له په ورکولو باندې هم. الحمدلله، ای الله، ټول شکر او تعریف ستا دی. نو په خوب کې هغو له یو فرشته راغله چې ستا درې واړه صدقې قبولې شوې. شاید چې بدکاره ښځه د مال په وجه د بدکارۍ نه منه شي، شاید چې مالدار سړی عبرت واخلي او هغه هم چاله صدقه ورکړي، او شاید چې یو غل د غلا کولو نه منه شي د صدقې په وجه. سبحان الله، مونږ ته څومره ښکلې خبره وخیلې شوه. داسې هم نه ده چې تاسې هسې وغورځوئ لکه مخکې چې خبره شوې وه چې مستحق خلق ګورئ، کوشش کوئ، لیکن بعضې وخت ستاسو په وس کې نه وي چې څوک څنګه وخیجي. لکه دې کس ته پته ونه لګېده نو بیا هم ستاسو صدقه قبوله شي په داسې حالاتو کې، ټیک ده؟
او په آیت 273 کې دا آیت خاص طور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې اصحابی صفه وو، هغوی خپل کورونه پریخي وو او د دین علم یې اخستو. دا هغوی سره به یوه کپړه وه د اغوستو دپاره، یو سادر به وو د هغوی سره، هغه به یې د جسم نه چاپیره کړو، د خوراک دپاره ورسره هیڅ هم نه وو. ظاهره ده که هغوی پیسه ګټلې نو بیا به یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علم څنګه زده کولو. او په هغوی کې یو حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم دی، حالانکه هغه ډیر وروسته مسلمان شوی و، لیکن هغه د ډیرو احادیثو راوی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات حدیثونه بیان کړی دي. خلکو وی چې ته خو ډیر وروسته مسلمان شوی یې او تا په زرګونو حدیثونه روایت کړی دي، نو هغه فرمایل چې خلکو به کمایی کوله نو ما به علم اخستو. او په هغو باندې داسې لوږی والو ورځې راغلی وې چې د ونو پاڼې به خوړې، بے هوشه به شو، غریب راو به غورځېدو د کمزورۍ په وجه. نو په داسې خلکو باندې خرچ کول شروع کړی. هغوی د چا نه غواړي نه چې د هغوی د حالاتو نه پتل ولګي. هغوی چې ما به کله کله د یو صحابي نه د یوې مسلې تپوس کوو نو ما ته به پته وه د هغې په باره کې، لیکن ما به صرف په دې وجه د هغو نه تپوس کوو چې شاید کوماله خوراک څښاکله سوره کړي. نو تعریفهم بسیماهم، تاسو به د هغوی د مخ د علامتونو نه هغوی وپیژنئ چې د هغوی څنګه حالات دي. یا داسې څوک سټوډنټس وي چې هغوی خپل ځانونه د دین لپاره وقف کړي وي، نو په هغوی باندې خرچ کوئ، شپه او ورځ د الله تعالی په لاره کې خرچ کوئ، دا عادت خپل جوړ کړئ. دغه شان په بخاری او مسلم کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو سهم د الله تعالی د خوشحالۍ لپاره خرچ کوئ نو الله تعالی به د هغې په وجه ستاسو درجه اوچتوي، تر دې چې کو تاسو خپلې ښځې له خوراک څخه ورکوئ نو د هغې په بدله کې هم. کو انسان د دې سوچ سره خپلې ښځې له هم خوراک ورکوي نو په هغې کې هم هغو ته ثواب ملاویږي، د دې نیت سره چې الله تعالی د دې ذمه داري په ما اچولې ده او هغه زو پوره کوم.